کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خبرونه کې مزنوریاس نوري هرکلی کوم. د ولس جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه به افغان ولس مشر سترې محکمې ته وړاندې کړي. دا خبرې یوې حکومتي سرچینې نن ازادي راډیو ته وکړه. د کونړ والي د دې ولایت په چپه دره کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې د سختېدو خبر ورکوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ملالۍ بشیر دا خبرونه اوروي.
د ځینو خبرونو سرچکی په جلال آباد ښار کې د یو مقناطیسي ماین د چاودلو په نتیجه کې یو کس وژل شوی او ګڼ نور ټپیان شوي دي. په اروزګان ولایت کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې او پاکستان غواړي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو لپاره تر زرو زیاتې محکمې جوړې کړي. بشپړه خبرونه په جلال آباد ښار کې د یو مقناطیسي ماین د چاودلو په نتیجه کې یو کس ووژل شو او اووه کسان ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار د جلال آباد ښار په دوهمه ناحیه کې وسوه. د ننګرهار د عامې روغتیا ویاند بیا وایي چې ظاهر عادل رسنیو ته ویلي چې د پیښې له ځایه یو وژل شوی او اوولس ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. ده وویل چې د اهل هنود یو کوچنی او یو پولیس هم په ټپیانو کې شامل دي. تر اوسه هیڅ ډلې د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. نن د جون شلمه په نړۍ کې د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا درې لک افغانان له د باندې خپل هیواد ته ستانه سوي دي، خو لا هم په میلیونونو افغانان په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته داسې وویل.
در ایران 9,500 کارت دارن، 4,500
پاسپورت. هغلی بلخی وی په ایران کې 9,500 کارت لري، 4,500 پاسپورت لري او شاوخوا 3,000 هم اسناد نه لري. په پاکستان کې بیا 1.4 میلیونه کارتونه لري او نږدې 3,000 نور افغانان راجستر شوي.
شاغلی بلخی زیاته کړه چې په پاکستان کې 4,000 نور افغانانو موقتی اسناد ترلاسه کړي دي او ګڼ نور لا په دې هیواد کې بې اسنادو ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې تیر کال له سوریې وروسته تر بل هر هیواد ډیر افغانان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي. په افغانستان کې پروسږ کال د جګړو او وچکالۍ له کبله په سلګونو زره کسان د هیواد دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور سول. په اروزګان ولایت کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس خان آغا میاخیل ازادي راډیو ته وویل د دې پیښې لامل دا دی چې طالبانو په تر خپله ولکه لاندې سیمو کې د پولیو د واکسیناسیون مخه نیولې وه. ده زیاته کړه
په 2013 کال کې د اپریل د کال تر پایه پورې کمپاین وکړو او په 2019 کال کې جنوري او فبروري
شاغلی میاخیل وایي که په دغه سیمه کې ژر تر ژره د پولیو واکسیناسیون ونیسي شاید 200 نور کوچنیان هم د ګذرن په ناروغۍ اخته سي. په روان میلادي کال کې په اروزګان ولایت کې دا د پولیو درېیمه پیښه ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. پاکستان غواړي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د قضیو د څېړلو لپاره تر زرو زیاتې محکمې جوړې کړي. د پاکستان د سترې محکمې رئیس آصف کوسا د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د دولتي تلویزیون له لارې خپرېدونکې وینا کې وویل په ټول هیواد کې د ښځو سره د تاوتریخوالي د پیښو د څېړنې لپاره 1,016 محکمې رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د 2013 کال په راپور کې په پاکستان کې د ښځو د ناوړه وضعیت یادونه سوې او ویلي دي چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې ښځې د غیرت په نوم له وژلو، جنسي تیریو، د تیزابو له حملو، اجباري ودونو او په کم عمر کې د ودولو په څیر ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي تیر میلادي کال یې په دې هیواد کې د ښځو سره یوازې د جنسي زور زیاتي 1,545 پیښې ثبت کړي دي. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواک وایي د امریکای و بی پیلوټه جاسوسي الوتکه یې په جنوبي ولایت هرمزګان کې نسکوره کړې ده، خو پینټاګون رد کړی چې په سیمه کې د دې د دوی کومه الوتکه موجوده وه. د ایران سپاه خبری ورپاڼې چې له سپاه پاسداران انقلاب ځواک سره تړلې ده نن پنجشنبه ویلي، د الوتکه چې کله د ایران فضایي حریم ته ننوته د کوه مبارک سیمه کې وویشتل سوه او نسکوره سوه. کوه مبارک د تهران په جنوب ختیځ کې 1200 کیلومتره لیرې د هرمز تنګې ته نږدې پروت دی. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا نسکوره سوې بې پیلوټ الوتکه ګلوبل هاک بللې ده. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ ویاند بیل اوربن اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي، د ایران په فضا کې د دوی هیڅ الوتکه نه وه موجوده. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوک د فارس خلیج ته سفر پیلوي، څو د واشنګټن مهمو متحدانو ته ووایي چې پر ایران فشارونه مؤثره نتیجه ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته یوې خبر پاڼې په خپرولو ولو پرون ویل، خلیج ته د ښاغلي هوک سفر نن پنجشنبه پیلېږي او په ترڅ کې به سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، کویت، عمان او بحرین ته ولاړ سي. په خبر پاڼه کې راغلي د امریکا دا استازي به د سیمې له هیوادونو سره هلته د عمان په خلیج کې پر دوو تیل وړونکو بیړیو د بریدونو په شمول د ایران د ورستیو ورانکارو فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. د خبرونو پای
له ملالای بشیر مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه به افغان ولسمشر سترې محکمې ته وړاندې کړي. دا خبرې یوې حکومتي سرچینې نن ازادي راډیو ته وکړه. خلک هم له دغه جنجاله ډیر ستړي شوي دي.
ډېر خفه سرور م تلویزیون ولید، میزونه مات کړه، چوکۍ ماتې کړې، دا خو د ملت کور، دا کار باید نه وسو.
د کونړ والي د دې ولایت په چپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې د سختي دو خبر ورکوي.
شدید جنگ ده، اوس دوی مقابله تر وتلې دي. په دې مقابله کې 15 کسه دي، داعش د منځ تللې دي او 14 د طالبانو د منځ تللې دي.
نن د کډوالو نړیواله ورځ د ملګری ملتونو وایي افغانستان له سوریې وروسته د کډوالۍ له پلاوه په نړۍ کې دوهم دی. د ارزګان ولایت اوسیدونکی صدرالدین چې نوی له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی، خپل هیواد پر بهر بر بولي.
الله تجبن خو تجبن دی کستا فکر چې ارتنه د سرو زرو سوی اتونی شاغله د بل په ملک سړی شاغله کېدای نشي.
خو د کندهار اوسیدونکی کریم الله چې 2 کاله مخکې بیرته خپل وطن ته راستون شوی بیا ناراضه دی.
دیول چې تاسو موږ مذاکره درکو پلان کوي درکو خپل هم دکم نو وسول هغه نو وس وس هغه دم دې کې او د ګورې سر بازار وس د زمر د کار او زمينه جراته به برابر کړي.
په نړیوال موضوعاتو کې د تهران او واشنگتن ترمنځ کډکیش په ترڅ کې د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي براین هوک د منځني ختیځ څو هیوادونو ته ځي. ازادي رادیو او ری د غرض خبرونه په دوهم نیمه کې هم د ازادي رادیو د مخکخه خوځو اونې ز خبرونه مهیروي. درازو د خبرونه لومړی موضوع ته د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه به افغان ولسمشر سترې محکمې ته وړاندې کړي. دا خبرې یوې حکومتي سرچینې نن ازادي رادیو ته وکړه. د دغه سرچینې په حواله ولسمشر تر اوسه منتظر و چې دغه لانجه چې پرې څه باندې یوه میاشت تیریږي د ولسی جرګې غړي په خپل هواره کړي، خو د دې سرچینې په وینا دوی تر اوسه په دې کار کې پاتې راغلي دي. دا چې ولسمشر له حقوقي پلوه د ولسی جرګې په چارو کې د مداخلې صلاحیت لري، پر دې او د دغې لانجې په اړه نور حال به د ازادي راډیو د خبریال اکرم الله اکرام په رپورټ کې واورو.
د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوې شخړې بلاخره افغان ولسمشر اړ کړ چې د دې مسلې د حل په هدف اقدام وکړي. یوې معتبرې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي، نن ازادي راډیو ته وویل چې که په نږدې ورځو کې د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې شخړه حل نه شوه، افغان ولسمشر به د قضیه سترې محکمې ته واستوي. د دغه سرچینې په وینا که د ولسمشر له لوري دغه قضیه سترې محکمې ته واستول شي، نو ستره محکمه به د ولسی جرګې د ریاست لپاره ترسره شوې خبات وڅېړي او خپل پریکړه به وکړي. ولسمشر معنی بیا دا خبره رد کړې ده. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ولسی جرګه باید د خپل کورنۍ او دندو د اصول لمخې خپل را پیدا شوی سنځي حل کړي او ولسمشر او سره محکمه به په دې قضیه کې لاس وهنه ونه کړي. د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوی جنجال لا هم نه دی حل. نږدې 40 ورځې وړاندې د دې جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره ټاکنې ترسره شوې چې په پای کې د ولسی جرګې د موقت رئیس لوري میر رحمان رحمان رحمانی د رئیس په توګه اعلان شو، خو د ریاست د څوکۍ لپاره بل نومان کمل ناصر اصولي او پلویانو یې د رئیس په توګه د ښاغلي رحماني ټاکنه ونه منله او ویل چې نوموړي 50 جمع یو رای نه دی ترلاسه کړی. خو اوس تازه جنجال د هغه سرنوشت ټاکونکي رای په سر دی چې وړاندې باطله بلل شوی وه، او اوس یوه ډله دغه رای معتبره بولي او بله یې باطله. که دغه یوه رایه معتبره وبلل شي نو میر رحمان رحماني پرې د ریاست څوکۍ ته رسېدای شي. دا جنجال حتی تیره ورځ وروسته له هغې په فزیکي شخړه واوښت کله چې د میر رحمان رحماني پلویانو هڅه وکړه ښاغلی رحماني د ریاست پر څوکۍ کینوي. په دې شخړه کې حتی د ولسي جرګې د ریاست څوکۍ او میز هم مات شول. هغه حکومتي سرچینې چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کړي وویل ولسمشرۍ ماڼۍ کولی شي رامنځته شوې ستونزه په یوه ورځ کې حل کړي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي ولسمشر او ستره محکمه د ولسي جرګې په داخلي مسایلو کې د لاسوهنې صلاحیت نه لري. د دې جرګې غړي اسدالله شهباز هیله وښوده چې په نږدې ورځو کې به یا د ستونزه حل شي.
البته دا ستونزه تخنیکي ستونزه ده، دا د حکومت مداخله یا حکومت سره موضوع ستره محکمې ته محول کې تر اوسه پورې قطر موږ دا خبره عملي کوم چې نه دلیل سره جمهور ته مداخله وکړي. زمونږ تقاضا او زمونږ هارزو له حکومت نه همدا ده چې په دې موضوع کې چون ولسي جرګه مستقله ده او په دې دا داخلي هلته اصول وظایف داخلي واضح او روشن ده، په دې موضوع کې فکر نه کوم چې جمهور مداخله وکړي.
د حقوقي چارو کارپوهان هم په دې برخه کې د ولسمشر مداخله قانوني نه بولي، ځکه د دوی په باور د ولسي جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې ستونزه حقوقي بڼه نه لري، بلکې د استازو ترمنځ خپلمنځي ستونزه ده. د افغانستان د حقوقدانانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي
مشکل
دی وایي په شورا کې ستونزه په ارادو کې ستونزه ده، حقوقي ستونزه نه ده. له حقوقي پلوه ستونزه حل ده. ستره محکمه نشي کولی د مقننه قوې په کارونو کې مداخله وکړي، او ولسمشر هم نشي کړی داسې کار وکړي. له حقوقي پلوه منه ده، رامنځته شوې ستونزه حقوقي حل لاره نه لري، خو سرچینه چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې وایي ولسمشر د درې ګونو قواو رئیس دی او دا صلاحیت لري چې قضیه سترې محکمې ته ولیږي. د سرچینې په وینا په پارلماني چارو کې د دولت وزیر له څه وخت را په دې خوا په ولسي جرګه کې د رامنځته شوي کړکیچ د هواري لپاره په هلو ځلو بوخت دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د حکومتي وی سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه به افغان ولسمشر سترې محکمې ته وړاندې کړي. پرون د ولسي جرګې دننه د دغه جنجال پر سر شخړو کې حتی هغه څوکۍ چې راتلونکی ولسمشر د ولسي جرګې رئیس به هم پرې کېناسته ماته شوه. خلک هم له دغه جنجاله چې ډېر اوږد شوی دی ستړي شوي دي. د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه به واورو.
زمانم محمد شفیق من رای په دې خطر ورکړی وز دوی د خلکو لپاره یو مزر د خدمت وګرځي، خلکو مشکلات آسان کړي، نه دا چې خلکو سره هیڅ خبره اعتماد مات کړي. هو سچې خلکو توقع له دوی نه درلودله، او دوی برعکس خپل منځ کې شخړه او جنگ دوی ته دوام ورکوي.
پر نوی وضعیت ډېر یو تاسفواره وضعیت ولو، داسې یو وضعیت اوسې هغه د هغو لپاره د شرم ځای ولو.
نن اشمت موږ رای ورکړو بالکل سیدا وطن لپاره، خلکو لپاره، خپل اولادو د اندې لپاره. موږ توقع دا ورته چې بس دا وطن آرام سي، لږ جنجالونه ختم سي. وکیلان کار وکړي، دولت ګډوډ ده، وکیلان نور هم ګډوډ کړي، دواړه د ځان په ګټو پسې ځي. والا ډېر خفه سرور، موږ تلویزیون ولیده، میزونه مات کړه، چوکۍ ماته کړه، دا خو د ملت کور، دا کار باید نه وسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 13.5 په صافه وځي اوریدلی شئ. یا کونړ والی د ولایت په چاپ دره کې د داعش او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې د سختي دو خبر ورکوي. په دې وروستیو کې په دې اړه اندېښنې ډېرې شوې وې. چاپ دره له څو میاشتو راهیسې د دواړو ډلو ترمنځ د جګړې ډګر لامل یې هم په سلګونو کورنۍ دې ته اړ شوي چې نورو سیمو ته کډه شي. نور حال د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال روح الله انوري په راپور کې اورو.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا یو اونۍ کېږي چې د کونړ چپې درې او مانوګي ولسوالیو په غرنیو او لرې پرتو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده، خو له تېرې ورځې جګړه شدیده شوې او پکې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
شدید جنگ ده، اوس دوی مقابلې ته راوتلي دي. په دې مقابله کې 15 کسه دي داعش د منځه تللي دي او 14 د طالبانو د منځه تللي دي.
والی وای طالبانو زیاتې سیمې له داعش پاکې کړې دي او داسې ویل کېږي چې د شلو په شاوخوا کې داعش وسلوال هم طالبانو ته تسلیم شوي دي. هغه وویل په زیات تعداد کې داعش پورې تړلو وسلوالو افغان ځواکونو او حکومتي مسؤلینو سره هم اړیکې نیولې څو خپلې وسلې او ځانونه حکومت ته حواله کړي.
جګړه روانه ده، د داعش د وجود نه د کونړ ولس عام ولس ډیر متضرر و. عام ولس جمع طالبان په ګډه دا عملیات پیل کړي دي چې دا عملیات په ډیر قوت روان دي. زیات کلی دي داعش نه لاندې شوي دي، زیات یې مراجعه کړې چې تسلیمېدو چې ډیر زر به تاسو خبر شئ چې هغه ګروپونه تسلیمېږي. ځینې یې فرار کړی د لغمان او نورستان په استقامت.
تر اوسه داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو په کونړ کې د پیل شوو جګړو او تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د روان کال د حمل د میاشتې په دوهمه او درېمه ورځ د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ هم په چپه دره او شاوخوا لرې پرتو سیمو کې نښتې شوې وې چې پکې دواړو خواو ته ځاني تلفات اوښتي وو. او داعش یا د اسلامي دولت ډله په دې بریالۍ شوې وه چې چپه دره، دیګل، کړنګل، شوړیک او ځنې نورې سیمې له طالبانو ونیسي.
د کونړ په چپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ بیا جګړه سخته شوې ده. د دغې جګړې په ترڅ کې به بیا د سیمې ډیر خلک دې ته اړ شي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. دا هغه ستونزه ده چې تر اوسه په ټول افغانستان کې روانه ده. د ملګرو ملتونو نن د کډوالو نړیواله ورځ د ملګري ملتونه وایي افغانستان له سوریې وروسته د کډوالۍ له پلوه په نړۍ کې دوهم دی. وروسته مو د څو تنو کډوالو ستونزې په راپورونو کې راغونډې کړې دي. خو اوس فیروزه عزیزی اقتصادی خبرونه اوروي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دغه هیواد کې په شرایطو برابر نږدې 2 میلیونه کسان بیکاره دي. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری ستر لامل ناامني ده.
په ټولنه کې یو غټ شمېر داسې ځینې ځوانان او قدرمن هیوادوال لرو چې هغوی بېکاره دي. هغه د هغوی شمېره 1.9 میلیونه ته رسېږي، نږدې 2 میلیونه ده. نو دا شمېره اوس هم کوم ټیټه شمېره نه ده، دا اوس هم ډېره لوړه ده.
ښاغلی احمدزی وایي په دې وروستیو کلونو کې د ناامنیو له وجې پانګوال زړه نه ښه کوي چې په خصوصي سکتور کې پانګونه وکړي، او که چیرې دا ستونزه حل شي نو ګڼو ځوانانو او په شرایطو برابر کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. د ښاغلي احمدزی په خبره پلان شته چې په راتلونکي کې افغان حکومت له یو شمېر هیوادونو سره د کار لپاره په قانوني توګه د کار هوکړې وکړي. د لغمان ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د سبزیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت د والی ویان حسیب الله دولتسي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي وښوده چې د شنو خونو، معیاري کیمیاوي کودونو او ځینو نورو اسانتیاوو د برابرولو له امله دغه محصولات زیات شوي دي.
وخت په وخت د ځانته د فلاتو تخمونو، د بلابل تخمونو، د څنګه د نورو کیمیاوي سرو چې هغه په تاسو باندې مهمې دي، یا د بزګرو ته په دغه برخه کې د ځانګړو تکتیکونو لارښوونه کوو چې فصلونه زیات شي او دوی اوس کله په اسانۍ سره ترکاري او نور فصلونه وساتي. همغې زیاتوالي له امله د کال په کال زموږ فصلونه څو چنده زیات شوي دي.
ښاغلي دولتي د اوسنیو راټول شویو حاصلاتو د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو یادونه یو کړه چې تر دې دمه له دغه ولایت نه سلګونه ټنه بیلابیلې سبزۍ راټولې شوې دي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندۍ کلداري 1550 افغانۍ، زر ایراني تومان 4 افغانۍ، او زر پاکستاني کلداري 1525 افغانۍ.
فیروزه عزیزی و چې اقتصادي خبرونه واوره ول، اوس مې و نړیواله موضوع اخلو. د ایران لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی براین هوک د فارس خلیج ته په سفر نن البته پیلوی څو د واشنگتن مهمو متحدانو ته وایي چې پر ایران فشارونو ماسره نتیجه ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره پرون وویل چې هوک به د منځني ختیځ یو شمېر هیوادونو ته په سفر کې ځینې استخباراتي معلومات هم له هغوی سره شریک کړي. دا موضوع زما همکاري فرشته جلال زی تحقیق کړی په سټډیو کې را سره دی. فرشته جان، براین هوک کومو هیوادونو ته ځي او د سفر هدف یې څه دی؟
لنډه اشاره ورته وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه خبر پاڼه کې چې پرون خپره سوه ویلي دي چې براین هوک به نن دغه خپل سفر چې پیلوي د ایران لپاره خپل پیغام د سعودي عرب، متحده عربي امارات، کویت، بحرین او عمان چارواکو ته ورسوي. براین هوک به په دې سفر کې له چارواکو سره د ایران پر هغو خصمانه حرکتونو، البته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پر د ایران پر هغو خصمانه حرکتونو چې په سیمه کې ټول لکه د عمان په خلیج کې د تیلو پر دوو سترو ټانکرونو حمله اندېښمن کړي دي خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیه وایي چې د ایران لپاره د امریکا د جمهور رئیس استازی به همدار است. یو لړ مهم معلومات د دغو هیوادونو له چارواکو سره شریک کړي.
د دغو استخباراتي معلوماتو په اړه چې ویل کې دی به شریک کی، څه نور جزئیات ورکړل شوي؟
و نورې صاحب، دا چې تاسو وویل دا بېخي دقیق خبره ده. براین هوک به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله مهم استخباراتي معلومات د دغو هیوادونو منځري ختیځ کې د دې هیوادونو له چارواکو سره شریکوي او دا معلومات به د هغو تهدیدونو په اړه وي چې د امریکا د خارجه چارو وزارت په وینا ایران یې سیمه کې پېښولای شي. د 2013 میلادي کال راهیسې تاسو معلومه ده چې کله تیر کال په می میاشت کې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د ایران سره د اټومي موافقې څخه ووت، د تهران او واشنگتن روابط سره خراب شول. د امریکا متحدو ایالاتو د عمان په خلیج کې او د هرمز تنګي ته نږدې د تیرو د لښتولو پر ټانکرونو د حملو مسؤلیت پر تهران اچولی دی، خو تهران دغه ایداوي رد کړی دی. تهران دغه مسلې د تهران او واشنگتن ترمنځ د کړکیچ زیاتېدو ویره لا زیاته کړې ده او په سیمه کې د منځني ختیځ هیوادونو مشران مخصوصا اندېښنه لري چې شایي یو نوی پوځي بحران پیل شي. خو براین هوک په دا پیغام هم رسوي چې واشنگتن د جګړې علاقمندي نه لري. براین هوک د جون په 13 نن شلمه ده، نو دوه ورځې مخکې د امریکا د کانګرس د خارجي چارو کمیټې ته وویل چې د امریکا د حکومت پالیسي دا ده چې تهران د مذاکرو میز ته راوبولي، نه دا چې په منځني ختیځ کې بله جګړه پیل کړي. نو دا به د براین هوک هغه اصلي پیغام وي.
بله، ډېره مننه فرشته جلال زی، نه مننه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د کډوالو نړیواله ورځ د ملګری ملتونو وایي افغانستان له سوریې وروسته د کډوالۍ له پلوه په نړۍ کې دوهم دی. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي تر اوسه شاوخوا 6 میلیون افغانان په بهر کې د کډوالۍ ژوند تېروي، خو د دې وزارت په وینا وروستیو څو کلونو کې هم شاوخوا 3 لک افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي. یوې هم د اروزګان ولایت اوسیدونکی صدرالدین دی چې نوی له پاکستانه بیرته خپل وطن ته ستون شوی. دی وایي خپل هیواد پر بهر امبر بولی. نور حالید فیروز عزیزی پر راپورټ کوي.
پاکستان هم ساده خدا دی وز اول زبیلن کې جو اته میش کې لیر غلیم
از خپل د اروزګان ولایت اوسیدونکی صدرالدین اته میشت کېږي چې له پاکستان نه هیواد ته راستون شوی. دای وای هلته ژوند تریخ او لګن ستونزو سره مخ خو
الله تجبن خو دجبن دی کستا فکر چې ارسن د سروز روسوی اسونی شاغله د بل په ملک سړی شاغله کېدای نشي او د بل په ملک خلګ سړی خپل انډین سره برابر ولا انده دغه چې کستا فکر وی د ستونزو د معلوماتي اړه چې مثال د خبرې مرګزار سخت ده.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو مخې له تیرو 13 راهیسه په سلګونو زر افغانان د جګړو او بیلابیل نورو ستونزو له امله اروپایي او ډیری هغه ګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول ایران او پاکستان ته کډه شوې دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مرستیالې ډاکټر علمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال 6 میلیونه افغانان له هیواد نه بهر کډوال دي. چې ډیری برخه یې په ایران او پاکستان کې ده.
افغانستان فعلا
دا مهال لشپک میلیون افغانان په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي او د دغه شمیر ډیری برخه په ایران او پاکستان او ترکیه کې ده. موږ شاوخوا د 8000 افغانانو هویت تثبیت کړی دی.
زیاد افغانان را 800000 ثبت او تثبیت هویت کردیم.
ډاکټر عالمه وایي افغان حکومت هڅه کوي چې تر راتلونکو څو کلونو ډیری دغه کډوال چې په خپله خوښه راستنېدو ته لیوال وي هیواد ته راستنې کړي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې له تیرو څلور کلونو راهیسې 300000 افغان کډوال له بېلابېلو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان نه خپل هیواد ته راستنې شوي دي. په افغانستان کې د IOM یا د کډوالو نړیوال سازمان دفتر څومره مخکې ویلي و چې د همدې میلادي کال د جنوري له پیل نه له پاکستان نه ټولټال 1,500,409 او له ایران څخه بیا 6,230 افغانان افغانستان ته راستن شوي دي. خراسان شویو کډوالو تل د ناسم ژوند او کاری بوختیا د نه لرلو له امله شکایت کړی او ویلي دي چې دولت له دوی سره کړې ژمنې نه دی عملي کړې. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي تر اوسه شاوخوا 6,000,000 افغانان په بهر کې د کډوالۍ ژوند تیروي، خو دا وزارت وایي هڅه کوي چې بیرته خپل هیواد ته د دغو کډوالو د ستنېدو بهیر ګړندی کړي. کله یوې خوا د راستنیدونکو چارو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د دغو کډوالو بیرته خپل وطن ته د ستنېدو د هڅو خبر ورکوي، خو په دې وروستیو کې د جګړو او نورو ناامنیو او ناخوالو له امله هم څه په هیواد کې دننه ډیر کسان له خپلو سیمو بېځای شوي او هم بهر ته کډوال شوي دي. په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په تېره بیا ایران او پاکستان ته هم کندهار ته ډیر کډوال راغلي. چارواکي وایي چې له دوی سره لازمې مرستې کوي، خو ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمېر دغو کډوالو د خپلو ستونزو یادونه کړې ده. نور حالې له کندهار د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی پر راپور کې اورو.
شپېته کلن کریم الله هغه کډوال دی چې دوه کاله وړاندې له پاکستان څخه د خپلې کورنۍ سره یو ځای هیواد ته راستون شوی او دا مهال د کندهار په کارت سیمه کې په یو کرایي کور کې له ستونزو ډک ژوند تیروي. نوموړي وایي پاکستان یې له ستونزو پرېښود، خو دلته د ورکوړو هیلو سره سره یې دولت لاسنیوی نه دی کړی. د کریم الله د کورنۍ په څیر په تیرو شاوخوا دوه کلونو کې
اوس دی ول چې تاسو موږ مذاکره درکو فلانکې درکو خپل هم ده کم نه وس خپل هغه نه وس وس هغه دم دې کې او د ګورې سر بازار وس د موږ د کار یو زمينه جلا ثبت برابر کې چې موږ یو کار وکړو وزای زه په خپل خیال شړم په لاره دادی وس ماشين نه لرم میاز نه لرم غچن نه لرم شي نه لرم زکار خو الکان دی وس هغه دوه کار یې د کړی لیکن شاگردان جی تک نہ لے رہی مشین نہ لے رہی دکان نہ لے رہی زکار زمین نہ تو برابر خاندار پیکر وہ کر خانداری اس نے سفر
ل پاکستان او ایران څخه کندهار ته 3,320 کورنۍ راغلي چې اکثره یې د مهال د سرپنا د نشت په ګډون له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کندهار د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي هیواد ته له ګاونډیو هیوادونو د ورتلونکو کورنیو شمیر کې زیاتوالی راغلي او دوی هڅه کوي چې د سرپنا په ګډون د زده کړو او کار زمینه ورته برابره کړي.
موږ ټول هغه اساسي حقونه چې د بیرته راستنېدونکو کورنیو د افغانستان په حکومت باندې دي دوی ته لاسرسی کوو. موږ اکثره د دغه بیرته راستنېدونکو کورنیو سره په حقوقي مسایلو کې مصروف یو، د دوی د تذکرې، پاسپورټ، نکاح، خات، خاندارس، د سرپناه، د څښاک، د اوبو برابرول، د تعلیم زمینه سازی کول، همدارز د روغتیا د برخې لپاره اسانتیاوې برابرول، د امنیت په اړه ټول هغه اساسي حقونه دي چې د افغانستان اساسي قانون د افغانستان یو تبه ده.
نایاب همدارز وایي چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د مهاجرینو د شارګوټي چارې تمامې سوي او په دامان ولسوالۍ کې بیا د مهاجرینو لپاره د یو بل شارګوټي د سروې چارې پیلېدونکي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي. کریم شایده د غزنی لمقره لیکي افغان حکومت باید په کور دننه افغان کډوالو ته د ژوند کولو شرایط برابر کړي ترڅو افغان کډوال په داوطلبانه توګه بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي آریوب لیکي افغانان نور باید خپل منځي مشکلات او ځانځاني له منځه یوسي او خپلو ستونزو ته باید متوجه وشي. اتل زابل نه لیکي غیر مسؤول وسلوالو د حکومت او لستر منځ فاصله ایجاد کړي، حکومت باید ټول غیر مسؤول خلصلاک او د قانون منګولو ته وسپاري. حمیده نظری بیا د میدان وردګو څخه لیکي چې د امنیت په برخه کې د امنیتي ځواکونو جدي اقداماتو د ځانمرګو بریدونو او نور خونړیو پیښو مخه نیولې ده. دا اوس تاسو پیغامونه چې د افغان بیسیما تاسو اتل شمیرې لارې مو راستولي وو، کور مو ودان پیغامونه تل راستوي، موږ هم درته خبرو. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د مخکښو ښځو د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه مه هېروئ. خو اوس ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوري.
په جلال آباد ښار کې د یوه مقناطیسي ماینده چاودلو په نتیجه کې یو کس ووژل سو او اووه کسان نور ټپیان سول. نن د جون شلمه په نړۍ کې د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا 300,000 افغانان له دباندې خپل هیواد ته ستانه سوي دي. په اروزګان ولایت کې د پولیو مثبته پیښه ثبت سوې ده. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس خان آغا میاخیل وایي که په دغه سیمه کې ژر تر ژره د پولیو واکسیناسیون ونه سي، شاید 200 کوچنیان نور د ګزان په ناروغي اخته سي. پاکستان غواړي د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د قضیو د څېړلو لپاره تر زرو زیاتې محکمې جوړې کړي. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازی براین هوک د فارس خلیج ته خپل سفر پیلوي، څو د واشنگټن مهمو متحدانو ته ووایي چې پر ایران فشارونو موثره نتیجه ورکړې ده.
سلامونه، از فرشته غنی مو تاسو د مخکخه خزي خبرونه ته هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې به هم یو فعال میرمن لزان سره لرو. د مخکخه خزي په دې خبرونه کې د ولسی جرګې غړي انیسه عمرانی زموږ میلمانه ده. انیسه عمرانی تر دې مخکې 9 کاله په ننګرهار کې د خزو رئیس پاتې شوې، چې په دې 9 کلنه دوره کې د خزو پیاوړتیا او ځان بسیاینې لپاره نستړی کیدونکو هلې ځلې کړې دي. انیسه عمرانی د کابل او ننګرهار په یو شمېر مکاتبو کې د ښوونکو دنده هم پر مخ وړي. په استراري لوی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي پاتې شوی او په یو شمېر بهرنۍ مؤسسو کې هم کار کړی. هغه په اصل کې په کونړ کې زیږیدلی ده، خو په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازیتوب کوي. نن سټوډیو کې را سره ده تاسو ښه راغلاس وایم. مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
مننه کوم. زه هم ستاسو زه هم په خپل وار سره او ریدونکو ته خپل سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم.
پایل بلدی زیو کوچې زده کړې مو چیرته کړې دي، تر کومې کچې او آیا په ولایتو کې مو کړې کنه کابل کې؟
ما زده کړې چوندې او سمن سب لورم او په میدان هوایی بګرام کې 12 سنه فارغه شوم. د بیا ورسته د غنا د کابل پانتون د علوم اجتماعي 15 فارغه شوم. نو څو د څو ورې مې کوشش کړې په ماستری دوره کې مې هم کوشش مې کړې ده چې شروع کړم، خو بیا هم بعض شرایط په اساس باندې او د وظایف په اساس باندې انا پات چې وی دي خو کوشش کوم چې تر ماستری دورې خلاص کړم.
که راشو استاسي داندو ته چیرته مو داندې تر سره کړې دي، تر ډیره موده تاسو په ننګرهار کې وي، هلته مو داندې کومې وي؟
کله چې د کابل پانتون نه فارغ شوم، یو کال په کابل کې عملته مالم وم، ورسره د مجاهدین د دورې سره سم ځان ننګرهار ته لاړم. په ننګرهار کې هم په بیبیواله سکی هلته مالم وم، تر څلور مې 12 مده سن فونټه می درس ورکاو. به استراري لوی جرګه کې د کونړ د خلکو اساسي خو خلاص بدرتم چې ما په اساسي قانون په دفتر کې هم په ننګرهار ولایت کې د خزینه او بخش کې ماوینه او مچن خزینه او بخش ماټول مخته وړو. په دغه انتخاباتو سیاسي پروسو کې په ټوله کې ریاست جمهوریت انتخابات او په پارلماني انتخابات د ولسوالۍ مسؤل بوم ما په ټولو جرګو کې چې څو سیاسي جرګې تیر شوې په ټولو د افغانستان په ټولو جرګو کې مې د لوی جرګې نه تر دې د ما جرګو پر ټولو کې مشترک کړي د انتخاباتو پروسو په ټولو کې مشترک کړي دي کار مې کړي دي ورسته دا غنه ما هم په دوه درې ماسات کې مې کار کړي دي تقریبا شل کلنه کاري تجربه لرم په ننګرهار کې د کار کولو او ورسته دا غنه به په ننګرهار ولایت د خود آزاد رقابت دلاري د ننګرهار هر ولایت د خدو چار پر ریاست کې می نه حکاله دند تر سره کړ
اغلی عمرانی ک را شو دی ته چې تاسو په نړیوالو موسسو کې همکار کړی دی کچری وای چې هغه کار مو څنګه و هغه مم د خزو په برخه کې وکنه کومه بل برخه چې تاسو هلته کار کوو
بلې هغه هم په لورو پرتو سیمو کې د جنکو د پر سو د موزیک کلاسونو او حقوقي زده کړې او د تاو تاریخوالي کچې ټټوالي په خاطر باندې هم په هوایو
مې یو ځې پننګر هار کې کنور ولې
بلې پننګر هار کې او پلغمان کې
لری پرتو سیمو ته تاسو ویل چې سفرونه مو کړی هغه کومې سیمې او کوم ولسوالۍ وي ټول ولسوالۍ
مثلا چین ولسوالۍ ته تلم مهندري ته تلم خېوی ته تلم او ورسته دغه نه کامی ته تلم بي سودو ته همدغه زیاتره ولسوالۍ چې امن وي موږ ته به د دفتر د خوانه اجازه و زه تلم لری پرتو سیمو ته حتی په انتخاباتو کې ما د چین په ولسوالۍ کې کار کوو او نو زه دغه ولسوالۍ غنی خېلو ته نو دور بابا ته زیاتر ولسوالۍ ته تلم بلې
هلته مو حتمان د خزو ژوند لیدلی دی د خزو سره مو خبرې اترې کړې دي که ووایې چې د ننګرهار په لرې پرتو سیمو کې یا د لغمان په لرې پرتو سیمو کې د خزو تر ټولو لوی ستونزې کومې دي
د خزو خو تر ټولو لوی ستونزې دغه د ژوند وضعیت کې په اقتصادي لحاظ وي په تعلیمي لحاظ وي په روغتیايي لحاظ وي او حقوقي لحاظ وي طبعا هغه کچپ کې بيخي ټیټه ده کله چې موږ ورغلي دي خزو سره موږ په ډلې شکل چې خزي موږ سره ناسي هغه نن پوښتنه کړې ده هول هغه تقاضا د تعلیم کړې ده چې موږ ور تعلیم وکاو به د خپل کم تا او تری خوالې چې دی د خپل حقوقونه به خبره وي نو دا یو لوی مشکل دی ته دی وویل چې موږ سره کلینیک زمنګ په ساحه کې شته خو ډیر لري دی د کلینیک ستونزې وي د تعلیم ستونزې وي د تا او تری خوالې په حق له او هغه حقوق چې دی ته به خبره دي او کوشش وکاو دا به غوښتل چې اقتصادي پروژې کې د خیاطي سلمدوزی نو دغه به د دوی غوښتنې وي نو موږ کله به د دوی غوښتنې واخستل نو په دې باندې به موږ کار کوو چې تر څو کول شو چې اول قدم کې خزو ته د تعلیم زمينه برابر کو جنکو تعال
بله ته ډیره موده د ننګرهار په خزو ریاست کې دند تر سره کړی کنه په کومه برخه بل برخه کې مهم تر نه کلونو دند تر سره کړی
نه خیر ما په نورو نه هو دوري چې تیر شوی نه کال لس کړی چې هغه مختلفه برخه وي خو ما ډیره برخه په ننګرهار ولایت کې د خزو ریاست کې کار کړی
راځي همدا د ننګرهار د خزو ریاست په اړه وغږی ګو چې حالت مو د خزو د وضعیت د تغییر لپاره تاسو څه وکړل څومره ستونزې مو تر مرکز زی دار اوپر را ورسولی
بله پننګچون ننګرهار ولایت د وزارتونو چې د وزارت په کچاون په کابل کې دی او ریاستونو په ټولو ولایتونو کې هدي د یو خدماتي ریاست نه دی د حمایوي ریاست دی کار او فعالیت حمایوي دی منګ د خزو د تعلیم په بخش کې صحت په بخش کې اقتصاد په بخش کې حقوق په بخش کې منګ د اقتصاد په بخش کې خزو ته ډیره پروژې چې ما ساتو کار کړی دی منګ ډیره خزو سره همکاري کړل او ډیره خزو د دې لار نه توانمند شوی دی رغلو د صحي بخش کې هم خزو ته ډیره کارشه تعلیمي په بخش کې او رغله حقوقي خاصتا د خزو ته یو قوي مورال ورکول خزو ته موږ یو مورال ورکړی دی یو ځکه چې همیشه کې ناسم خزو ته مورال ورکړي جرأت می ورکړي چې دا ستاسو حق دی د دین استفاده وکړي او خاصتا خزو ته د تاو تاریخوالي کچې ټټوالي باره کې ډېرې هلې ځلې کړې ځکه د تاو تاریخوالي کچې ټټوالي باره کې کوم ستونزې چې مخې ته پرتې دي حتمی تعلیمي دي صحي دي حقوقي دي او اقتصادي دي په یو کور کې چې اقتصاد خرابي طبعا مشکلات کور کې منځ ته راځي تاو تاریخوالي منځ ته راځي او که د تعلیم کچې ټټي هم راځي هم د صحت په برخه کې په ټولو د برخه کې خو په دغه برخه کې موږ ډېر هلې ځلې کړې دي وخه خاصتا د تاو تاریخوالي کچې ټټوالي په خاطر باندې خزو تم اګایي ما پروګرامونه په لرو پرتو سیمو کې او خاصتا په ننګرهار ولایت کې خزو چارو ریاست کې د ټولو خزو ستونزې اخیستل شوې دي او هغه باندې اجرات شوې دي کومې قضایا او خزو درلودلې او نو حمایت ته ضرورت وو د دې قضیه د دې دوسی تر محکمې پورې رسیدلې دي او هغه پورې د خزو چارو ریاست تعقیب کړی دي
بله لاند مهاله پروژې وي دغه کوم کار چې تاسو کړی کنه او د مهاله هم وی چې تر اوسه خزې ته متاثر دي او کولای شي چې ګټه پورته کړي
او زیاتره هغه خلک چې په کورو کې دي موږ هغوی ته اقتصادي پروژې کړې وې چې هغوی هم اوس هم هغه پروژې شته دی دوام لري چې د لاسي صنایعو پروژې دی. وروسته د هغې چې لاسي صنایعو به ماشین به په اخر کې ورکول کېده، بر علاوه د لاسي صنایعو دوی ته به سوا زده کړې درس هم ورکول کېده، هم به تعلیمي توانمندي وه، هم به اقتصادي، او په ضمن کې به هغوی ته $55 هم ورکول کېدل چې د ډېری مؤسسات له خوا نه به موږ په هر کلي کې په هر ځای کې چې د دوی ضرورت و الته به ډیره مؤسسات موږ تر اتله د خود چار ریاست به د هغوی سره همکاري کوله، او هلته به وړو سروې به کېدله. او اوس هم د هغې نه ښځې په کورو کې کار کوي، او هغې نه اقتصادي توانمندې هم د هغې په عوض چې ماشین ورکول کېږي او اندازه پیسې هم د خویندو ته ورکول کېږي.
په دغه پروژو باندې بیا تاسې د ښځو ریاست نظارت کولو، آیا داسې کسان وو چې پی وګرځي چې آیا د پروژې رښتیا هم اړمنو کسانو ته پلي کېږي که نه؟ ځینې نور کسان پکې دخیل دي.
چون د ښځو چار ریاست یو نظارت کوونکی دی ساتي، او همیشه ټول مؤسسات چې کار کوي د خزو لپاره په ننګرهار ولایت کې کار کوي باید خود چار ریاست نظارت وکړي، ځکه هغه کم حق چې د خزو دی باید خزو ته ورسیږي. او اوس هم دغه پروژې د خیاطۍ دوامداري روانې دي، ان شاء الله د خود چار ریاست نظارت کوي، او چې کومه خلا په کې پیدا شي د فتن د خود چار ریاست ته اجرات کوي.
یو اړیکه پر واخلو وګورو چې څوک دی له کوم ځای څخه مهرباني وکړي.
السلام علیکم.
علیکم سلام، نوم مو څه دی؟
اجازه الله طایق ملنګ د کابل ولایت د خاصی جبار.
ښاغلی ملنګ مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرې مطرح
کړئ. ما خدا پوښتنه د خور ځان دې خور د اسلام نیګاله د مسلمان ولست کوم خدمت کړي؟
ډیره مننه.
خو بلګه دا ده چې یو خصوص زماره د مدارس او خزو تقاضا وکړه چې زمنګ زیاتره په ننګرهار کې تقریبا ډيري مدرسې دي، مګم تر اوسه پورې رسميت نه لري. موږ استادان پکې کار کوو، نه ماش لرو، هغه معلومه ده درس ورکوي عمومیت کې، موږ اسلامي درس ورکوو مګر موږ ماش نه لرو. که ته اول د فزي نو اول به زموږ د خزینه او د مدرسو د رسمي کولو غوښتنه کوي، او بیا به زموږ د پاره لکه څنګه چې و استاد په مکتب کې د بس حق لري، موږ هم باید یو حق ولرو ځکه دینی تدریس کوو. نو دغه د پښتو زمانه ډیر وي دغه مشکلات، او دغه ما وغوښتل چې په لوړه کچه زه باید کریز معرف راځي او چیرته موږ رای ورکو، نو باید موږ ورسره اول دغه مسایل چې په ننګرهار کې کمی ستونزې دي دغه ورسره شریک کوو او ترسیګي وکړو.
کله چې ولسی جرګې ته مو ځان نوماند کوو، هغه وخت کې له خندونو او ستونزو سره هم مخ شوی کنه؟ ډیر راحت مو وکولای شو چې خلکو رای وګټي.
هر کاندید چې ځان انتخابی کاندیدایي نو زه فکر کوم د ډیری ستونزو سره هیڅ وخت څوک چې ستونزې تیری نه کې تر دغه کچه ناراضي. زه فکر کوم ټول کاندیدان او خاصتا خزي امنیتی ستونزو سره مخامخ دي، کلتوري ستونزو سره مخامخ دي، مالی ستونزو سره مخامخ دي. حتی په بعضو ولسوالیو کې د خزو اکسونه او چې د نارینه او خوانه به خټي دغه په اکسونو په مخ وال کېدلې، نو او مالی ستونزو سره هم تر زمنګه خو نارینه موټرم لري، ګاردم لري، کول شي چلورو پرتو سیم ولسوالۍ ته لاړ شي. نو خزو پر د کلتوري ستونزې هم شته چې نشي کولای چې په پراخه کچه کار وکړي. نو ستونزې د خزو لپاره ډېر دي، او ته ډېر د مچ رسېدلي هغه هم مشکلات لري. خو یو خدا چې څوک د چا اول واري هغه ستونزو سره مخامخ وي، خو انشاءالله که ایسته ایسته مخته شي په فکر کوم هغه ستونزو ته یوه لاره ګوري.
په ولایتو کې د خزو پر وړاندې تبعیض ستونزې څومره جدي دي؟
نو طبعا په ولایتو کې شته دي، نسبت د مرکز پورې په ولایت کې شته. خو د پوخانه اوس زمنګ د اغاهي سطح لوړه شوې ده، قانون چې کوم حق حقوق ورکړي دغه باندې ټول اغا شوې دي. تر پوخانه کچې لوړه شوې ده چې اوس دا فکر نه کوي، ټول دغه فکر کوي چې دا هم د جنس په صفت نه ګوري، ګوري چې د خپل نه کومه علامه ده، د معلم په پوزیشن که هر یو دی. نو اوس ورته د پوخانه په دې باندې قائل شوې دي ټول چې ښځه هم د تعلیم حق لري، هم د کوم حقوق چې اسلام مقدس دین ورکړي دي، او هم د کار کولو حق لري. نو په دې باندې ټول متفقین دي، او خاصتا په پښتنو ځکه خو زیاتره نارینه چې سپدي شوي خزو ته په دفاتر کو په خاص احترام قائل دي. او ان شاء الله ایسا ایسا چې څونه زمنګ د نارینه تعلیم کچل لوړیږي، د گاې کچل لوړیږي، خزو ته په اول خوم په اسلام کې خاص د احترام کوي. خو اوس هم په اداراتو کې کم احترام چې دی د خوسته خاص احترام لري.
آیا توپیر رامنځته شوی هغه کلونه چې تاسې استادی دنده ترسره کوله په ننګرهار کې، په کابل کې لومړنیو کلونو کې، او اوس مهال چې تاسې د خلکو د استازي په توګه په پارلمان کې، د خلکو چلند آیا ښه شوی د خزو سره که نه ناسم دی اوس هم؟
طبعاً خزی آگاهی شوی دی خزی وس آغا خزی ندی پا ولایتونو کم چیو دیوال شاعت و ناسی و پا یو چکا دا والو دا خلگو با خزی پا کورو شلی وس خزی دوم را آگاه شوی دی چی دا خپل حیوات آغا طول درد کرده دی نو خزی غواری چی زمانگ وازینه هدف ترسیده دا تعلیم درده تر چو چی زمانگ تعلیم نی منگ پا جوان که هیچ سون زنی شوال کوله خزی دا تعلیم نگانش دیر خیشی ویدی مخ که پانتونونو که دوم را نوی مگم وسی فیصدی پا مکاتب کم دیر الواره شویده او پا پانتونونو کم دیر الواره شویده پا اداراتو که الواره شویده طبعا وست منگ پا ننگرهار ولی که تقریبا شپیتا ویا پولیسی لرو اگه وقت چیز راتل منگ شل پولیسی در لوی. وس پنګر هر ولایت کې منګه تقریبا اویا شپیتونه ډیر دی اویا پولیس لرو په داسې ولایت چې سره دی ولایت یو نه مشکل پکې وکیل مدافع من تقریبا 50 خزینه وکیل مدافع لرو په ډیرې په پانتونونو کې لرو ډیرې په شفخانو کې وظایف کې درمل یعنی فیصدی د خزو په ژوند کې یو مثبت تغیرات راغلی په دې څو کلونو کې چې په هر برخه کې نو د خزو پارلمان ته تاسو په پارلمان کې ولایتي شورا کې نه په ولسوالۍ کې هم خزې دي والد چې ولسوالۍ شوراګانو ته ودرېږي خو صرف یو تشویق غواړي یو مورال غواړي چې یو قوي مورال هغوی ته ورکړي هغوی تشویق کړي طبعا په ټولو مراد کې په ننګرهار ولایت کې ښځې شتون لري او ډېر یو مثبت تغیرات پکې راغلی دي.
ځینې کسان وایي د نارینهو په پرتله اوس هم له د ښځو ظرفیت هغومره نه دی لوړ شوی چې لوړو پوستونو کې هم دوی کار وکړی شي.
او یو وخت لږ وخت ضرورت شته خو زه فکر کوم په مکاتبو کې زموږ داسې خویندې شته په پانتونونو کې چې دلته الکان هم دي جنکۍ دي مګم په ډیری پانتونونو کې جنکۍ او لومړی دي په کانکور کې همیشه څنګه لومړی کېږي تاسو خپله ګورئ ښځې ډېر ښه ظرفیت لري که دا ظرفیت دی چې په ښځو کې نشته خو په ډیری نارینهو کې هم بیا هغه ظرفیت نشته په ډیری نارینهو کې هم هغه ظرفیت نشته چې نن په ښځو کې شته او نو دا مسله به داسې نه وي په ډیری نارینهو کې ظرفیت شته په ډیریو کې نشته په ډیریو ښځینهو کې ظرفیت شته په ډیریو کې نشته خو انشاءالله دا وخت او بل یوه خبره ښځه خو د لاس ستونزو سره مخامخ ده په کور کې څو دفعې قرباني کیږي ښځه که په کور کې جنۍ ده د ورونو د پلار د خوا قرباني کیږي هغه زمینه د تعلیم چې ورور ته برابرېږي هلک ته برابرېږي خور ته کله برابرېږي دا خو په کور کې بیرون هم کلتوري ستونزې لري مکتب ته کله په ازادانه شکل تللی شي که مکتب وایي بې کله فاکولټي ته څوک اجازه ورکوي فکر دیم دغه مثلا خزه تاسو په څونه ستونزو دغه تر رسیدلی سي مګم زم ډیر مبارزه خور چې باید خزي وکي تر څو چې خپل هدف ته ځان ورسي نو لا هم نسبت نه را پوری خلاص ويم چې د خزو امکانات ډیر کم دي په کم امکانات باندې ځان رسي مګم استعداد چې په خزو کې څه فکر کوم نارینه و کې به می خو مونږ هیڅ نشو ویل چې خزو کې استعداد نشه مونږ خزي نن سفیرانی لرو په پارلمان کې ګوري خزي لرو سفیرانی لرو وزیرانی لرو پولیسی لرو په هر ځکه نن د خزو شتون ګوري تاسو وګورئ په زیاتره مکاتب کې جنکې عمومی اول نمره دی په کانکور کې عمومی اول نمره کیږي خو صرف زمنګ د نارینه او خزینه او ترمن چې ظرفیت کم دی پر وزنه کې فرق دی که چیرته یو پلار او مور د زی او د لور په منځ کې فرق ونی کی د روزنه په حق لبانې زه فکر نکوم چې اینده کې به دا تفاوت را منځ
یو ورته کې له سعودي عربستان پر لیکل رو مهرباني وکي
سلامات اوسې خو ورته درنې لمن او ورته په ګډون تاسو ته ځنانې کوی سلام
علیکم علیکم سلام نو مو څه دی
پارهمو د سعودي په اول د پدغه فور تر دې راغونو مبارکي اما او مونږ بیا له دغه څخه دغه خپل یو په اوري فاین دې مونږ لري په ټولنه کې ان شاء الله تعالی راتلونکي روخاني مونږ خوين دې یلې په اسلام تورته مونږ خو ته ځم په مدر کې څومره نازولې د یو مدد او متاغه حقونه نه جوړ کړی دغه څه ټولنه هغه رقم نه جوړي چې تاسو کته نو ورته نه اخیستل کېږي کنه په دې برخه کې ځینې خويندې مشکلات لري دغه دغه اداه په ترته مکتب خويندې ته د نارینه او نه ستونزې جوړېږي نو هغه په دې برخه کې کتر ته خو چې دغه ورته چې نورې مشکلات پیدا کېږي کتر ته په سړی باندې کار وشي چې دغه د دوی د مور د خور د مېرمن او د لور د دې دغه نو دا به ډېره ښه وي که مونږ وګورو مونږ ډېرې خويندې لکه هغه خپلې لاسته راوړنې زحمتونه ایستلي او سرګري کله سمری ته ورسېږي هغه بیا په کور شي پانه یاد ټولنې دغه تربیتونو انسانان خو نشي ورته ویلی خو د انسان په شکل چې کوم خلک وي په دغې برخه کې د خویندو ته چې دغه ستاسې حق دی په دې برخه کې تاسې غړي مه پاتې کوئ هو نو هلته د کورنۍ غړي م دغه زه ټوله خبره وکړم دغه هم خور ورور د خور نه ډېر نازوي او مور زوی د لور نه ډېر نازوي یعنی په دې کې هم د مېرمنو ډېر رول دی پلار دم د سینې کې دي چې هغه د لور کمینه نه ورکوي او دوی ته ورکوي او په دې کې د میندو رول هم ډېر مثبت دی
بل په دې تاوتریخوالي کې خویندو پلي پیدا کوي خویندو خویندو ته یعنی که تاسو وګورئ زمونږ یو ورور به ستړی ستومانه ټوله ورځ به یې تېره کړي ګاري به یې پیدا کړي یا نه هغه چې کور ته راشي د ښې خبرې ده خبر رہے خبر ہے
عمرانی
مشکلات راضی اقتصادی مشکلات راضی دخواخور ترمین حالات خرابی گی زیادہ دخواخ ہم راغنی خوزی وازنی هلم که چیرتا مور تعلیم یافته وی او خواخ تعلیم یافته وی ز فکر کوم دغه سوند یو مشکلات ده ضرور خبره رشتیا ده بعضی تاوتری خول د خویند د خورازی خو ز فکر کوم دا ډیر کوچنی وی مګم اغه تاوتری خول چې د نارینه ول خورازی اغه ساته بدل لوړ لکه څنګه سار لکه سهرای محکمه لکه مخک دینه چې قضاوت کی محکمه قضاوت کی مخک دینه فیرونه اقدام کړی اغه د مین زوري لکه نامې قتلونه او زیاتره خزینه چې په کور کې ننګین دي د کور د تاوتری خول د لاسه ځان د مین زوري یا ځان سوځي یا ګولې خوري څنګه چې نکیگی خدا د باز وزتون چې کچرتا ټول خبره په تعلیم کده کچرتا مور تعلیم یافته وی لور او زیت د دې پروزونه کې یو رقم نظر وکي نو د دې په ټول حقوق کې ګلری ک په هر برخه کې لري نو د فکر کوم هیڅ مشکل باندې د مور تعلیم ډیر ضرور دی ک مور تعلیم یافته و طبعا خوخه تعلیم یافته کیږي او کو د خوند د ورور چې په تاوتری خوله د خزو خانه کیږي د په دې متایقین خود خزو خانه به ډیر د سیاست وړوي مګم کله چې د نارینه و د خانه تاوتری خوله کیږي عجل طلاق ور کوي په کار مې نه عجل یو تور پی لګی عجل سکسر سنگسر کیږي عجل پلار مور کرا چا کرا نه پریږي یعنی د نارینه خوانه ډیر یو لوی تا وتر خواله خزینه او سر خیر به جوړیږي مګم نارینه وسره نه جوړیږي بله هم د نارینه خوانه کیږي هم د خزینه خود خزینه وسره ډیر ټیټه ده د نارینه ور لړای وی
د نارینه او د پوهاوی کچ د لړوالي د پاره سمره کار شوی په ننګرهار کې سمره کار شوی
صد اگای ما پروګرامینه دی باید او نارینه او تولر امي خزینه او تولر زکه په اول قدم کې په مسجد کې وی کم په وظیفه کې وی ورکشاپونه کې د نارینه و د ساتي اغاهي لوړه خده چې د خزو کوم حقوق چې د اسلام مقدس دین ورکړي نارینه باید کاملا په هغه حاکمیت ولري اوس موږ اسلام مقدس دین وی خورته دا حق ورکړي چې خپل میراث وغواړي مګم کله کې د پلار او د ورور او د نارینه و مخ کې یاد شي هغه نکيږي خو کدا فکر وکړي نارینه چې دغه میراث او دغه برخه خو اسلام دین دی خورته ورکړي دا ما خو نه دا ورکړي بل البته د قران نه منی د اسلام نه منی ډیر هم د حق او حقوق دي ته پوه شي خو اند ډیر حق او حقوق لري خو ډیر د خېګي سلب کیږي دا غوینه نه ورکول کیږي خو ټوله خبره په تعلیم کې ده چې چیرې زمونږ ورور تعلیم یافته وسی زمونږ خور تعلیم یافته وسی کولې شي په خپل دلایل د خپل کورنۍ نه خپل حق واخلي خو زه فکر کوم ډېرې خويندې تر څو چې مجبور نشي هغه نه غواړي چې حق واخلي او ورونه هم باید په دې متایقین شي چې دغه حق اساسي قانون ورکړی دی د اسلام مقدس دین ورکړی د تعلیم حق ورکړی د کار حق ورکړی خو شرایط ورته لري باید دا نارینه په دې متایقین شي دا سونه شي چې نارینه او تفکر کې رښت ورکی زامن ته رښت ورکی او خزینه او هغه د لور چې کوم حق او حقوق دی هغه سلب کې فکرن کې ام دای چې دور کوټوال نه منګه به جرأت راغلو منګه نشو کوله کدی دوانه مور پلا روزنه یو رقم کې د دوانو ز فکر کوم خزه وزیره کې دی شي خزه لکه موږ چې خې بیل ګلرو هیڅ به دغه په استعداد کې فرق نه او نه به فرق پکې پیدا شي او نشته صرف پر روزل کې فرق دی چې تعلیم زمينه برابر نه د خزه ډیره
bale څومره هغه میرمن شي په ولایتو کې فعال دي هغه ادارې چې په مرکز کې فعالیت لري د هغه فعالیتونو ته پام کړی دی د هغه ملاتړ کړی دی
زه فکر کوم زمنګ مرکزی اداره په لور پر ولایتونو کې ډیر د خزو حمایت کوي ملاتړ کړی دی اوس په ننګرهار ولایت کې تقریبا موږ د حقوق بشر رئیس لرو تعلیم تربیه رئیس لرو محکمې اصلاحات اداري رئیس درلو د لزه اوس ماوین لرو خو زه فکر کوم په هر برخه کې چې انکشاف دی هات دی هم چې ورشي ډیرې خويندې په لور پر توچې کې په کارونو مالداری وزارت په ټولو برخو کې مصروف دي هر اداره چې په مرکز کې ده نو خاصتا ارک دو دفعه میرمنی د خزو نړیواله ورځ ته هغه کې ګډون کړی دی. نو خزو د خوانه ډیرې خزی تقدیر کړی دی چې په هر کتور کې ګوري خزی مانه غوښتي دی هغه تقدیر کړی دی. د خزو هر ستونزه چې ما متر میرمنې رسولې هغه ته رسیدګي کړی. زما یو ښه بیلګه ده چې د خزو قلم بافان دوپاره کلونه کلونه د هغې دوپاره ځمکه چې چای کار نه خلاصه او زه لاړم قلم بافان مې واخیستلې د میرمنې سره کېناستم. نو به میرمنې د ښځې لاره هم ښه کولی شي سړی کار وکړي هغه به زر جریبه ځمکه د قلم بافان دوپاره خویندو ته ورکړه د مرکز څخه. همداسې هر وزارت نو ښځو کارونو ته اولویت ورکړی دی او دا چې په لرو پرتو سیمو کې زموږ د ښځینهو کار لږ ضعیفه دی. اول د ښځو چارو وزارت عقل ته درېم واحد نه لري. که چېرته ما نمایندګي درلودلی درېم واحد مې درلودلی همیشه به د ښځو چارو ریاست هلته سفر کوي. خو بر علاوه د دې نه د ټولو اداراتو د ښځو چارو ریاستونه همکار دي په ټولو پروژو کې د ښځو سهمیه او حق هلته هغې په زوره غواړي.
بلې، تاسې د افغانستان په سطحه د ملالۍ ایوارډ هم اخیستی. دغه ایوارډ درته په کومو معیارونو ته په کتو درکړل شوی دی؟
چون زه نهه کاله مې د ښځو چارو په ریاست کې وم او نهه کاله مثبت ارزیابي شوی ما. نه تنها ما ننګرهار ولایت ته کار کړی دی، ما د کونړ قضایو ته رسیدګي کړې، د دوزون په سطحه مې کار کړی، د نورستان قضایې، د لغمان قضایې، د کونړ قضایو، د ننګرهار دوزون په سطحه چې هر تعلیمي قضیه و هر قضیه چې و د ښځو په برخه کې ما دې ته رسیدګي کړل. او بر علاوه د ښځو چارو ریاست کې ډېر ښې لاسته راوړنې لرم چې څو وخت مخکې مونږ په پارک د ښځو نو او مونږ د یون هابیتات په واسطه چې ما کلونه کلونه درې څلور کاله په دې اړه مبارزه وکړه تر څو داسې یو اداره پیدا کړم مالي لګښت چې ښځو ته پارک جوړ کړي. انشاءالله په اوس وختونو کې په باغ زنانه کې د ښځو په بند کې پارک ښځو ته جوړ شوی دی او په هغه کې هم د ښځینه دپاره د لاسي صنایعو مارکیټ چې بار بار مې په اداري مجلس کې والي صاحب ته ما دا څو دفعې پیشنهاد کړی دی چې مونږ ته یو څه اندازه بودیجه دغه کې چې مونږ وکولی شو ښځو دپاره د لاسي صنایعو مارکیټ جوړ کړو. دا و چې د هندوستان سفارت له خوا نه د ښځو ته لاسي صنایعو مارکیټ هم جوړ کړی دی. د خپل ریاست کې ډېرې لاسته راوړنو په خاطر باندې ما تر دې دمه په دغه نهه کالو ریاست کې تقریبا شپېته اویا تقدیرنامې او ستاینلیکونه لرم چې زه د پارلمان نه د خپل د مشرانو جرګې له خوا نه د څلور پنځه والیانو له تنا میرمنې چې راغلي دي دغه مونږ ورځې تجلیل کړي دي د ښځو هجوم یې لیدلی. نو او دغه ورځ تجلیل شوې ما ته تقریبا د میرمنې خوا نه څلور هیواډه لرم او د افغانستان په سطحه زموږ شپږ رئیسان ته د ملالۍ مډال ورکړی دی. هغه مډال ما ته هم راکړی دی. همیشه ما خپل مسؤلیت په ښه شان سره سرته رسولی، په خپل وخت او زمان مې رسولی او په خپل وخت نه مې دا چې زه یو خدماتي ادارې نه وم نو ما خدمات هم کړي. ښه بیلګه دا ده چې د ښځو چارو په ریاست کې ما کله چې والي صاحب تحفه پیسې ورکوي هغې باندې ریاست ته زه هغې باندې ښځو چارو ریاست ته احاطه جوړوم. چون ما احاطه نه درلودله، امنیتي شرایط خراب و، یو کوټي وه او بهې مې خپل د معاش نه یو لک افغانۍ په هغې کې اچولي دي. هغې ته ما احاطه جوړه کړله. هر کال مې پروژه کې تقریبا زر ښځینه و ته خو ما بوره غوړي مواد د زکات په حساب مې خپله د شخصي دورونو د شرکت لخوا نه دوی ته توضیح کړي او همیشه مې مالی کومکونه په شخصي لحاظ د خلکو ښځو سره کړي. که د تاوتریخوالي سره به مخامخ وي، حتی داسې وخت شوی چې پلار یې ورور غوښتی دی او ښځینه په کور کې ناسته ده، تاوتریخوالي ته جګ شوی دی، ما د خپل معاشاتو پیسې یو لک اخیستې هغې ته مې ورکړي چې زه دا ورور دې واخله، مقصد د دوی خویندې جوړ شي. او د ډېرې ښځو ژوند مې جوړ کړی چې ښې بېلګې لرم، اوس د ښې اولادونو خاوندانې دي.
خو ځینې کسان په تیره د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي چې کامیاب شوي نه دي پارلمان ته هغه ادعا لري چې ګواکې تاسې د فساد له لارې وکولی شوی چې د خلکو رایې خپلې کړي، په دې اړه څه وایي؟
دا قضاوت به خلک هم وکړي چې زه شل کاله په ننګرهار کې کار وکړم، بیا شل کاله لس نهه کاله د ښځو چارو رئیس اوسم، فعالیتونه مې کړي، حتی په دې وخت کې چې دونه زکاتونه مې ورکړي دونه څوک به پیدا نه شي ولس چې ما ته رایې راکړي. او بیا هغه کسان چې د ننګرهار نه لري په نورو ما بهرني مالک کې ژوند وکړي، به د یو میاشت دوه میاشتو دپاره ریشو په ننګرهار کې رای واخلي، زه فکر کوم دا به ناممکنه وي. او چا چې پکې شل کاله کاري تجربه ولري، همیشه پکې کار کړی، خو دا قضاوت ولسم کولی شي.
ډېره مننه آغلې انیسا امرني د ولسي جرګې غړي. او درنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه کوم چې د خبرونې تر دې دمه مو سره ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خاده او پریالي اوسئ.
ಚೇತಾ
ملا خلقوں کے چھاتا کرتے نشمہ